سلام ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو مخ کله ساده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په افغانستان کې د نری رنځ زیاته بل کروس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن د شنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر نری رنځ د اخته ناروغانو کره شمېر معلوم نه دی خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼې د 2018 کال شمېرې خبرې کړي چې له مخې یې څه باندې 40,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د نری رنځ نړیواله ورځ د هو موږ کولای شو د ژمنې پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته رسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. د نوبل د جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزۍ یکشنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د یوسفزۍ په خبره نړیوال بنسټونه او اشخاص دی په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو لپاره حق پورته کړي او د دوی ملاتړ دې وکړي. د ترکیې د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبریالان نیول شوي دي. دا ترکیه د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبریالان نیولي چې د استنبول خاروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد یې لاریونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خاروال د اداري فساد تورونه لګولی دي. امام اوغلو وروسته له هغې ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 په یوې رایه اچونه کې نومان شي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شوو نه نوي بې پیلوټه الوتکو څخه یې 50 غورځولې دي. د روټس خبر اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بې پیلوټه الوتکو 46 نورې خپلو هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتې شپږو بې پیلوټه الوتکو د 90 پړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونو د لسګونو روسیې بې پیلوټه الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد استازو تېره ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنې ریاس کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې اترې وکړې. اوکراین د خبرې رغنده بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بیزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی ویل شو. دا تړون د 2015 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو اجرا وړتای. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطالب اوریدل شي. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل و خو طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ستنې شي. دا نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي.
بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوال چې ویزې ختمې شوې دي د اندېښنې څرګندوي چې ښایي له پاکستانه وشړل شي.
دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا دیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
د کډوالو ستونزې د تورست پر راپور کې لرو، نړیوالو مطالبو ته هم تم کېږو، نو موضوعات په شمولتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو ظفر رسیال د تایروشان تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالۍ بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
فور فور ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ له لوري په خپور شوي لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځیو ته د تګ پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی اغلا کړی. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي و وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مرد دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزی مون هم غواړو چې د هلکانو په سر زده کړې وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغۍ ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړلې شوې وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسئ.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په سړو سیمو کې د پلازمینې کابل په ګډون باندې بیرته ښوونځي پرانیستل شو. دا څلورم کال دی چې طالبانو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبانو دغه کار نړیوال غبرګونونه راپورته کړي دي. د زده کړې نشو تم کېدی په نوم باندې د یو صندوق د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه بللی دی او غوښتنې کړي ده چې دغه اقدام د طالبانو هیڅ توجیه نه لري. د صندوق قطیروز پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته هیله منده اوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګی پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدی. ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 20 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 20 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیادالتی ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاوو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 20 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شویو نجونو په شمېر کې 4 لک نورې هم ور اضافه شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو 9.25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9. وړاندې نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو، خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو. په پاکستان کې میشت زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کیسونه لري په سرخلاص لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه کړې چې دوی دې د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې لیک کې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوې راغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي، بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړلو پورې دې په دې هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
د مارچ د 1.5 نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ACC کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي، بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 آزادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي ادمامت حکیمی آزادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوی دی.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ACC کارتونه لري او دوستۍ نه ټاکلې هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي د دوی په سازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء
قرار داده شو. ودی لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلی ډیری افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سي په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، که نه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د افغانستان په وړاندې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی و. یوه ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره په ورته موضوع خبرې کړې وې.
کرملین نن دوشنبه د وری سلورما وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډه تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري آژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینن د اوکراین د کرکیچ د حل لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبه په ورځ د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې دا موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونو په هیواد کې د روسیې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونو دا کړي چې په یوه ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بي پیلوټ الوتکو څخه 50 یې ورسولې دي. د ریوټرز خبري آژانس دوشنبه د وری سلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې 14 روسي بي پیلوټ الوتکې موخه ته نه دي رسېدلې. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې 14 بي پیلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیف ته نږدې د استوګنې ودانیو باندې د روسي په برید کې 15 کلن ماشوم او 11 میاشتنی ماشوم وژل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د 1.5 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تاسو زموږه غلا زده رادیو نه اوري وړاندې درته نورم طالب هم لرو ورسو لاند ته مخلو
را پرونه مرکه او اوریدونکو
دا مارچ څلورویشتمه په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کارای موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوی، هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهاوی ورکول او د معیاري درملنې ته د هغوی هڅول دي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سه کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپله مریضي لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه، نورو کلینیکونو نه مهیله ده دا ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل څه خوري، ځکه اول حالت وي وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې حل تھا د مارچ تر یو دیرشمې یو شمېر افغان کډوال ته وخت ورکړل شوی چې له نه هیواد ووځي. دا کډوال وایي چې د ورکړل شوی مهلت ډیر تنگ دی او ډیر زر را نږدې کیږي او دوی نشي کولی په دې وخت کې خپل کورونه او کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوي خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانی خبر ورکړی چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاله لري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولې او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه. خو د تیرې پنځشنبې په ورځ د مارچ 3 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو اے سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اے سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت د اے سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نو ته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونا
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند دی هېڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم که د کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې د روژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکل روژه هم د کدنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیرې دوه روانه ده. ورته څنګه چې موږ د روژې مبارکې میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دویمې نیمایي کې درته 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو دا د ساعت لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبل کورس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن دوشنبه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. سږ کال د نری رنځ نړیواله ورځ هو موږ کولی شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته ورسوو ته شعار لاندې لمانځل کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملالۍ یوسفزۍ وایي د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سرچینه د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزۍ یکشنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. د ملالۍ یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره ودرېږي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شوو 9 نوې بپلټ الوتکو څخه 50 خورسولي. د روس خبر اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو 9 نوې بپلټ الوتکو 13 نورې خپلو هدفونو ته رسیدلې نه دي. د پاتو 6 بپلټ الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونه د لسګونو بپلټ الوتکو د لسکرېدو خبر په داسې حال کې اعلانوي چې نن د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې اوکراینی او روسي چارواکو همدارنګه امریکایي چارواکو په بیلابیلو بحثونو کې د اوکراین د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. او د ترکیې د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونو په تور 9 خبریالان نیول شوي. د ترکیې د خبریالانو ټولنه نن دوشنبه ویلي چې ترکیې پولیسو هغه خبریالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پورې کړي دي او هغه د مهال په زندان کې دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په وروستۍ ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج ګلیزمن د خوشي کېدو خبر ورکړل شو. ګلیزمن له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ورځ یو ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج ګلیزمن خوشي کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا ولس ته د ښه نیت د ښودلو لپاره د ګلیزمن له خوشي کېدو سره موافقه وکړه. د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته له دې چې د دوی سفر پای ته ورسید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د لس میلیون ډالرو او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیا حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې وې. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د ګڼو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل، د امریکایي جورج ګلزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیلزاد په ګډون د امریکایي پلاوي سفر، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې رابرسیره کړې دي. ځینې شنونکي دا د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوي طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی و. متحده ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه و شوې، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډېر ډیپلوماتیک و. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانۍ دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بحث لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ د شبه په مستقیمه اړیکه سره دي. د تخنیکي چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکارېږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کېږي؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه و نیکی.
وعلیکم السلام.
طبیعي ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کېږي، او دا تغییر کېدای شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګې ترلاسه کړلې کېدای شي چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابط ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمد؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونې او تهدیدونه د افغانستان ځینې دغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په هغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې حسینی رژیم سره یا د حسینی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایانو سره نږدې دي، ځکه ښاغلی حقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواک سره دوی کتلی دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه هم د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی، او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست ته په اصطلاح مساعد کړی، او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لرې شي.
قطر تاسو وایئ چې منځګړیتوب کړی په دې مسله کې، قطر دومره، یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د امریکا لخوا جایزه پیلان شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي. د طالبان سره د روغې جوړې او د دوه د توافق اصلي مبتکرین قطر وو. پخوا که ستاسو په یاد وي دغه کارونه پاکستان کول، خو بیا وروسته کلونو کې د امریکا لید هم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ. پاکستان کې هم شرایط تغییر شول، نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ او د دوهې توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل منبع نه لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدل مې دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب. ښه راغلاست درته وایم. د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسي کې به تغییر راغلی وي؟
د ستر څېړن په نامه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته، او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري، موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلم، وخت او زمان شرایط جوی چې سیاستونه تغییر سي، ځکه چې افغانستان نس کولای امریکا ال تخپل تاثیرات لاسب کول کی. د افغانستان یو داسې جوی پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډیر وادونه اړتیا لري چې که هر حکومت یالته ته طالبان حکومت یو کبل کوم جمهوریت دوی سره اړیکو لري. دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډیر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته، تر څو ښاغلی خلیزاد د آیت سره دلته راغی. او که څه هم هغه د زندانی خوشې کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په معاصره باندې. او تاسو ګورئ چې د دوه تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل، همداسې اوس سیاسي اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنگ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړجاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده. د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو نه پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیایي، ولې مستقیما موږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لارې بیایي. دا ډیره ښه خبره شوې ده. او د امریکا
څومره ممکنه ده، وبخې تاسو خبرې م کوي، څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دې چې د بل هیواد لاره له امریکا سره اړیکې ولري، په مستقل ډول امریکا سره اړیکې ټینګ کړي؟
زه یو امنیتي کس په توګه ولې سم چې داسې نه ده. له ډېر پخوا نه د امریکا اړیکې استخباراتي سره موږ ولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستیال او اساس په همدې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو رئیس سره لیدنه کتنه کړې. او نور هغه سره خو هغه خبرو ته نه راځو. ممکن ډېره زیاته ده او افغانستان دوی ته وسم ډېر مهم ده، ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین و ایران و روسیا ده، د دوی ګاونډی ده. او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغو ډیپلوماتیکو او ستراتیجیکو اړیکو د لارې نه وکولی شي چې د افغانستان سره اړیکې ولري. د افغانستان اوس هم زه تاسو په واضح ډول ویلی سم چې طالبان خو دغه چارواکي سفر نشي کولی، خو دوی کوشش کوي چې مستقیما له هر هېواد سره وغږېږي. او دا د افغانانو غوښتنه هم ده. موږ دوی نشو کولی چې پنځه واکې پاتې شو او زموږ خارجي سیاست به یا د پاکستان یا د قطر یا د نورو هېوادونو له لارې ځي.
بله اندر صاحب، اوبخې مخکې زما اصلي پوښتنه دا وه چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی؟
ما په لومړی سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کړي دي، امریکا سیاست به خامخا تغیر کړي، ځکه او عمر چې افغانستان اړتیا ورته چې زموږ پیسې کنګل کړي یا هم اړیکې ولري، دوه برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته، ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکې ولري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخې دي چې امریکا باید دوی سره اړیکې ولري، نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سموي او دا د دواړو وادو په ګټه تمامېدای شي. موږ هم جګړه نه غواړو، موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکی او سټکی وکړي، ګوسنډنی وکړي، او دا که بیا طالبان هم په خبرګون کې جدي جواب ورکړي، دا د افغانستان د خلکو په نقصان. موږ غواړو چې د خپل هېواد ملي منافعو د خپل ولس لپاره دغه چې کړنې ترسره کړو چې موږ کې زموږ خیر دي. نور موږ د جګړو کوی چې توان نه لرو، دا به غلط خبرې، توان لرو، خو څومره جګړې وکړو، څومره د زبر ځواکونو په موږ باندې خپل هغه غوښتنه په زور په جبر په ارغلون باندې تعمیر کی، او د افغانستان حکومت هم د افغانانو هیله به لکه زما چې د ټولو افغانانو هیله ده چې له ټولو خواو سره متوازن سیاست او جوړ جاړی کی، د دښمنیګان نور ځای ته نه رسیږي، د نړۍ سیاستونه ورځ پر ورځ تغیر کی. تاسو ګورئ چې همدا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسیې استازي د اوکراین په جګړه باندې غږیږي، افغانستان کې جګړه نشته، یوازې په خوانی ځینې هغه لایان حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه هیلې قرارداد دي، دا باید حل شي.
پدې
زما ولس زوریږي، پدې کې زما ولس وګه تګې ده، پدې کې فشار لاندې ده، پدې کې د حکومت د انزوا خوځي، او موږ څه کولای چې هر درې څلور پنځه کاله وروسته زما حکومتونه تبدیل شي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کړي چې دا حکومت نه منو، دا نه منو، او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبر ځواکونو او د دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبره نه وي چې نوی حکومت ورته راشي.
اندر صاحب له تاسو مننه. اتمر صاحب د اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان د دین نه لري چې د بندیزونه وسغمي. فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لري کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو؟
زه داسې فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی، یعنی طالبان داسې نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکړي، نړیوال تعهدونو ته پابند نه وي، او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنو ته لبیک وایي، یعنی مثبت ځواب ورکړي. دا احتمال او امکان نشته، لکه چې تاسو ویلي ګورئ خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګیرل کیږي، لیکن دا اصل په اصل کې هم نه دی چې موږ دا قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کم تغییر راغلی. دا کیدای شي یو احتمال د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل، یو پیغام طالبان حکومت ته چې دوی دې هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي. اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو، اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی، یا هغه جایزه دوی لرې کړی نه دی، اف بی آی لرې کړی نه دی، صرف دا خپله د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفحې نه لرې کړل شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي، که مثلا د ده نوم تر اوسه پورې د اف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي مګر جایزه یې په سر لرې شوې وي، د دې دواړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي؟
بله بله، یقینا، ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی، او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تعزیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات، دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته، هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو، صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه. او که نه مني، زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه، پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي، او د هغه فیصله اخري فیصله ده. نو پدی صورت سره زدا سره فکر کوم چې یعنی تر اوسه پورې هغه څه چې مونږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په باندې فکر کوي هغه مرحله لا لري دی. دا سر او بل خبره چې نو نن د امریکا د خارجه چارو وزارت بیان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري. نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څه رقم د آیات سره تللی او آیات هم سیاسي آیات نه دی. دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
اوبخې یوه تاسی چې په دې کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم شامل وو او غالبا خلیلزاد د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو.
یقینا لیکن دا خو آیات کې راغلی وو لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلی چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري. په دې معنا ده چې دا یو آیت دوی تلی افغانستان ته او بندیان خو پخوا هم دوی ته والدله کړي وو او دغه ګلازمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه ده شوی خو په هر صورت یو نوی قدم ده یا نوی باب ده د دې خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره ښه کړي.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره په پاتې څو دقیقو کې تقریبا اته دقیقې څه کم پاتې دي د خپرونې تر پایه پورې. د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکي په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب لومړی له تاسو پوښتم.
ګوري همداسې ملګري ملتونه نړیواله ټولنه زموږ ګاونډیان نور زبر ځواکونه چې د امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شرکلنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه د نوي ولسمشر ساری او سیړي نو امریکا نه اعلان کړی ده چې بندیز ور باندې لګل لري سوی په کاغلی سراج نقانی باندې. نو دا پړاوونه دي. زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده او د افغانستان وضعیت کې همداسې پاتې کېږي. هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده او که چیرې بیا په بل شانې پرمختګ کوي چې یوازې زموږ دوستي د روسیې او چین سره وي او ایران سره وي هند سره وي په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسېږي. زه پوهېږم چې د پاکستان لارې به ډېر داسې دسیسې او نوې کړنې نوې ډلې ټپلې جوړوي. افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې ولیکن دا د حل لاره نه ده. امریکا اوس په پاکستان باندې په اعتبار ده پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلې چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې او اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق کې مکتبونه آزاد کړي نور امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نه کړی چې ټول وخت تیارین ګرځوي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغو جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دوی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو زموږ په مجاهدینو زموږ په افغانانو کار څوک دي ته پیسې دي او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته وو یو ایس اے کاغلی ملا برادر په قندهار کې د کتک راکته سو حکومت یې چې نوی اعلان کوو او تړونونه دې شروع کړل مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل او بیا وایي چې ما پیسې ورباندې کړي او بیا هغه امارات ته ځي شاید تاسو تاسو سره ګوري او د تایرې د کابل په اسمان ګرځي. موږ دومره ساده یو چې خو د تای استخباراتي او ستراتیژیکي لوبې دي څوک قهرمان کې څوک بیا همداسې تورست اعلان دغه سی یو هیواد
مننه
هغه کېدای شي پراتونکي کې د امریکا لپاره یو خپل ستراتیژیک
کور مودان. مننه ډیره زیاته. فکر کوم تاسو خبرې کولې ما غږ در باندې کو اندر صاحب تاسو زما غږ نه اورید. ما دا تاسو کوله چې د ملا برادر چې راته په اگست 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دي اتمر صاحب شته دوی به هم تصحیح کې کومه غلطه ویلې وي. د امریکا د پوځ په الوتکه کې نه و بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی. ولی په هر صورت وړاندې ځو ک د تصحیح وړ و اتمر صاحب وروسته
قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې
مننه صحیح شو. اتمر صاحب فکر کوئ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې په د اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي او هلته په امریکا کې نوی حکومت راغلی، دا به همدا یوه معامله وشوله، یو سړی په سر باندې جایزه ایښودل شوې وه هغه لغوه شوه او یو بندي و خوش شو، فکر کوي په همدې ځای به پای ته ورسیږي او که دا اړیکې وړاندې ځي توقع تاسو لرئ چې پرمختګ به وکړي؟
نه، زما باور داسې دی چې دا به دلته توقف نه کوي. امریکا سیمې ته ضرورت لري، د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی. سیمه چې زه وایم دا یوازې افغانستان نه دی، پاکستان هم په دې کې شامل دی، منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی، افغانستان هم په دې کې شامل دی. امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما دا دی چې افغانستان منحیث دی یو د لوب میدان بیا هم هغه رقابتونو کې راګیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي. حتی د خپله د طالبانو په منځ کې د نوې ډلې راپیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی. که افغانان صحیح ډیپلوماسي ونه کاروي، دوی خپل د افغانانو ملي ګټې او ملي منافع خوندي نکړي، نو زه دا ډېر لرې نه ګڼم چې افغانستان بیا د یو بل غمیزې دپاره یو بل قرباني وي.
مننه. که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه، په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته؟ که لنډ راته ووایاست لطفا.
ګورې په بشري مرستو کې، په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري. امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي، افغانستان دې امنیت خوندي وي، ترهګر ډلې دې په افغانستان کې شتون ونه لري، افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او هغس یو نظام هلته موجود وي چې د خپله د افغانانو سره توافق وي. داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره وي. نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر و او همداراز په دې خپرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ راسره و. 25 دقیقې بس په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو خپرونې روانې دي.
ರಕ್ತರ್ ನಿ ಮಹಬೂಬವೇ ಜಮಯನ್ ಹಿಡಿಗಿಡೇ ಬಬೇ ಪ್ರಶ್ನ ದಶ್ವಂಶೇ ಬಬೇ ರಾನಲಾಡೆ ಸ್ವಲ್ಲಂ ಬಬೇ ರಕ್ತರ್ ನಿ ಮಹಬೂಬವೇ ಜಮಯನ್ ಹಿಡಿಗಿಡೇ ಬಬೇ ಪ್ರಶ್ನ ದಶ್ವಂಶೇ ಬಬೇ ಲಾಡೆ ಸರಳಂ ತಾಹರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂಧಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೇ ತಂಧವ ಶಾಪೇರೇ ಜೋಡ್ಲಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ دا اختر بشل بندم پلش کلی لطوام شیدش کلو شا پیری زانی جوڑ لکھ گوڑی تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈیو وی دبرشنا دشوان شیب وی رانا لاری سرلم وی دے اختر ڈالنی پنک رزوس لگوٹینی دادش کلو شا پیرینی تور پانا لگا.